د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې ستاسو کوربه زه احمد تکلیم. په دې خبرونه کې د ولسی جرګې په اړه د لومړی میرمن رولا غنی د څرګندونو پر وړاندې د جرګې د خبرګون او نورو موضوعاتو په اړه راپور نه خبرو. خله هر څه مخکې په مکړې خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د 203 تن در قلو اردو په لوګر کې وسلوالو طالبانو د څو مهمو غړو د وجل کېدو تر څنګ د ډلې د دوه ډران الوتکو د لمنځه وړلو ادعا کوي. د پکتیا امنیه قومندان خپل دندې استعفا وکړه. تمدد د اروپا د درملو اداره نن د کورونا وایروس ضد د امریکا فایزر او جرمني بایونټیک کمپنیو لخوا جوړ شوي واکسین ته شین څراغ ورکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله تاجکستان ته د سفر په ترڅ کې نن د هغه هیواد د پارلمان له رئیس محمد طاهر زاکر زاده سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د دې شورا ستر سلاکار او د رسنیو مسؤل مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل ښاغلي عبدالله نن دوشنبې ته تر رسیدو وروسته د تاجکستان د پارلمان له رئیس سره په غونډه کې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په دې هڅو کې د تاجکستان او د سیمې د هیوادونو د رول په اړه د خبرو تر څنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د پیاوړتیا پر مسلو خبرې وکړې. په پام کې دا چې ښاغلی عبدالله به نن د تاجکستان له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري او سبا هم د دې هیواد له ولسمشر امام علي رحمان سره کتنه پلان شوې ده. د 203 تندر قلو اردو په لوګر کې وسلوالو طالبانو د څو غړو د وژل کېدو تر څنګ د دې ډلې د دوه ډران الوتکو د لمنځه وړلو ادعا کوي. د دې قلو اردو د څلورمې پلې لواء قوماندانې ویاند احمد شکیل تسل ازادي راډیو ته وویل په دغه عملیاتو کې چې افغان ګډو ځواکونو د لوګر ولایت په څرخو لسوالۍ کې کړي د طالبانو دوه مهم غړي چې د چچنیا ادبا د وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي نوموړي د طالبانو د دوه ویجاړو شوو الوتکو په اړه وویل.
د دې سي توپ مالتیا د وسلوالو طالبانو دوه پرونده تیاری چې استخباراتي تیاری دي، کشفي تیاری دي او یو تیاری دی او بم د حمل او نقل توانایی لري او بل تیاری چې د هغه د درې بمونو توانایی لري له کمپیوټر او کمپیوټر کار سره د دوسنګک په سیمه کې په بشپړ ډول لمنځه وړل شوی دی.
افغان امنیتی چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې طالبان اوس په جګړو کې ډیر له ډرون الوتکو کار اخلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پکتیا امنیه قومندان اختر محمد شاهین له خپل دندې استعفا وکړه. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی رسنیو ته پاسته ویلي غږیز پیغام کې ویلي چې نوموړي په خپل خوخه استعفا کړی ده.
اختر محمد شاهین یو پاک او هیواد ژمن نظامی افسر دی. د خپل خوخه باندې استعفا کړی ده. دلیل دا و چې دی نشي کولای خپل دندې ته دوام ورکړي.
کاغلی شاهین ازادي راډیو ته د خپل استعفا خبره تایید کړه. وی ویل چې لمنځوري دو وروسته به لاملونه خلکو سره شریک کړي. نو موړي لشوخوا یو نیمه میاشت رئیس د پکتیا د امنیه قومندان په توګه دنده تر سره کړې ده. تمدا چې د اروپا د درملو اداره نن د کورونا وایروس ضد هغه واکسین ته شین څراغ ورکړ چې د امریکا فایزر او د جرمني بایو این تک د درملو کمپنیو په ګډه جوړ کړی دی. د امستردام میشت د تنظیمونکو ادارې تایید به د تلار پرانیزي چې د اروپایي ټولنې وویشت غړي هیوادونه د روان کال تر پای ته رسیدو مخکې د واکسین کمپاینونه پیل کړي. په پام کې چې د اروپا د درملو اداره راتلونکو نه په دې اړه پریکړه وکړي، خو وروسته له هغې چې برېټانیا، کاناډا او د امریکا متحده ایالاتونو په بیړني توګه دغه واکسین تایید کړل، د اروپایي ټولنې د غړو لخوا ډیر تر فشار لاندې و. قزاقستان وایي د روسیې لخوا جوړ شوی د کورونا وایروس ضد سپوتنیک وی واکسین تولید پیل کړی دی. دا هیواد په پام کې لري چې راتلونکي کال په لومړیو کې د کورونا په وړاندې د واکسین یو پراخ کمپاین پیل کړي. د قزاقستان صدر اعظم اسکر مامین په مرکزي ښار قرغوندی کې د درملو جوړولو په یو فابریکه کې نن رسمن د سپوتنیک وی واکسین د تولید لیکه پرانستله. د قزاقستان د دولت د رسنیو دفتر ویلي چې د واکسین دغه کمپاین په ترڅ کې به چې د راتلونکي 2021 کال په فبروري کې پیلېږي، لومړی روغتیایي کارکوونکو، ښوونکو، زده کوونکو او محصلانو، د قانون د تنفیذ افسرانو او هغو کسانو ته دا واکسین ورکړل شي چې د لوړو خطرونو په ډله کې راځي. سپوتنیک وی واکسین چې په روسیه کې لمخې ته تطبیق پیل شوی، د اروپایي ټولنې د درملو د تنظیمونکو ادارو لخوا تر اوسه نه دی تایید شوی. د امریکا د کانګرس غړو د کورونا وایروس لامل د زپل شوی اقتصاد رغول لپاره د نږدې 800 میلیارډ ډالر پر پلان موافقه وکړه. په دې اړه تر څو میاشتو ناندریو ورسته د استازو او سنا جرګو غړو د دوړو ګوندونو لخوا پر وړاندې شوی هیوی بستې چې دیموکراتانو او جمهوری پالو یې کافی ملاتړ کړی موافقه وکړه. کانګرس دغه راس په پام کې لري چې له دغې بستې سره د رغونې 1400 میلیارډ ډالرو لایحه چې د 2021 مالي کال لپاره به دولتي لګښتونه تامینوي تصویب کړي. د هندي کروندګرو هغه اعتراض چې د کرنې په اړه د حکومت د نوي قوانینو په وړاندې نوي ډلې ته غځېدلې لارې له نږدې یوې میاشتې راهیسې بندې کړې دي یو فستیوال بڼه غوره کړې ده. دغو معترضو کروندګرو چې شمېر لسګونو زرو ته رسېږي او اکثره د هند شمالي ایالتونو استوګن دي د 13 نومبر میاشتې په نیمایي کې د نوي ډلې پر لور پر موټرو کې اعتراض پیل کړ، خو د پولیسو لخوا یې په لاره کې مخه ونیول شوه. دغه کروندګر ویلېږي چې دغه نوي قوانین به چې له مخې دوی باید خپل محصولات په ټیټه بیه پر دولتي کمپنیو وپلوري له اقتصادي پلوه به د لویو کمپنیو لخوا له نیستۍ سره مخامخ شي. د کروندګرو له دغه اعتراض سره د ډیرو نورو شغلونو کاروباریان هم یو ځای شوي. یو هم د غاښونو ډاکټر سونی اهلی والیا دی چې د غاښونو د اکسرې پر ماشین او دو څوکیو سنبال مینیبوس له خپل کوره 2.5 کیلومتره لرې دغه اعتراض ته راوستی دی. نوموړي فرانس پرس اژانس ته ویلي چې که موږ اوس ډاکټرانو د همدغو کروندګرو اولادونه یو نوموړی په ورځ کې د نږدې 100 تنو وړیا درملنه کوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي رادیو دات کام او ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. په دې خبرونه کې چې د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي تاسو ته راپورونه او مرکه خبرو. ولسی جرګې نن د لومړۍ میرمنې رولا غنی هغه څرګندونه وغندلې چې وای پارلمان د پلور او پیر په یو ډګر بدل شوی. جرګې همداراز د امنیت د مسؤلو ادارو د چارواکو د استجواب پریکړه هم وکړه.
څنګه چې دلای شي چې د خار په منځ کې په دغه ډول یو ساحه کې بریدګر راشي د دې لپاره پلانونه ولسی جرګې لري کیا غي عملي کې.
د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال وای د سولې خبرې باید بې له ځنډه په ټاکلي وخت بیا پیل شي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې تمه ده د اروپا د درملو ایجنسی نن د کورونا وایرس پر ضد د واکسین تطبیق ته اجازه ورکړي. د امنیت او سالم چاپیریال په پروګرام کې له ماشومانو سره د میندو او پلرونو لخوا د تشدد په اړه بحث کوو.
هو کله انسان د ورسره چې جوړو کې ظرف پرمزي چې پرې نمیزي بیا جګړه نه سم وهمه یا پلاس بوند یا چپلقه بوند یا پلخته بوند یا پلین بوند هر چه چی برا فرست.
دا پروگرام د سپورت نړۍ لونیز پروگرام سره په دوه منیمای کې خبريږي. زموږ راګل ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مکرۍ د خبرونې لومړی موضوع ته ولسی جرګې نن د لومړی میرمنې بیبی ګل رولا غنی پر روسته یو څرګندونو سخت خبرګون وخوت. میرمن غنی تیره پنځمه لازادۍ رادیو سره په یو نوې مرکه کې تور پورې کړ چې ولسی جرګې د رایو د پلور او پیر په ډګر بدله شوې ده. د ولسی جرګې د نن ورځې په غونډه کې وکیلانو غوښتنه وکړه چې باید میرمن غنی خپل دغه ادعا ثابت کړي او که ثابت نه کړه د جرګې لغړو د بخنه وغوړي. اکرام الله اکرام د موضوع نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې لومړی میرمن رولا غنی باید د خپلو کړو څرګندونو لامل له دې جرګې بخنه وغواړي. د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې په آزاد بحث کې د وکیلانو خبرې تر ډیره په همدې موضوع راټولې وي. تر آزاد بحث او په دې اړه د وکیلانو تر څرګندونو وروسته د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی هم وویل چې میرمن غنی د مقننه قوې توهین کړي او دوی د اجازه چاته نه ورکوي. د خغلی رحمانی په خبره هر وکیل نوماند وزیر ته د رد یا تایید رای ورکولو حق لري او دا حق تری هیڅوک نشي اخیستلی.
متاسفانه بانی اول کشور بجای مراد نمودن قلمرو
په خوشینه سره چې د هیواد لومړی میرمنې د هیواد مقننه قوې ته سپکاوی کړی دی. تر اوسه پرې په هیڅ سند کې د نوموړي اداري او حقوقي هویت نه لري څرګند. نو ځکه ولسی جرګې اجازه نه ورکوي چې غیر مسؤل کسان د خلکو د استازو ارادې ته سپکاوی وکړي.
و مجل مسؤلیت به اراده نمایندگان مردم توهین نمایي.
د ولسی جرګې غړو غواخ وکړ چې د راتلونکي لمریز کال په مالی بودیجه کې بعد د لومړی میرمن د دفتر مالی امتیازات تصویب نکړي. د افغانستان لومړی میرمن بیبی ګل رولاغنی د تیرې پنځشنبه په ورځ لازادي رادیو سره په وزانګړي مرکه کې د ولسی جرګې لخوا د پوهنې او خوځو چارو وزارتونو د نوماند وزیرانو د ردیدو په خبرګون کې تور پورې کړو چې ولسی جرګه د پیر او پلور په میدان بدله شوې ده.
متاسفانه وقتی که برای تایید
لبد مرغ کله چې وکیلان نوماند وزیرانو ته درایو د ورکولو لپاره راټول سول، دوی د ډیری ټټی سوی چلند وکړ. ولسی جرګه باید احترامانه خبرې وکړي او موضوع درک کړي، خو هغه ولسی جرګه د پلور او پیر په یو میدان بدله سوی ده.
میدان فروش او خرید تبدیل شوه.
میرمن غنی په دې ځنګړې مرکه کې د غشان ویلی وو چې ولسی جرګه وغواړي او کوونه غواړي د ولسی جرګې له لوري د پوهنې او خوځو چارو وزارتونو ته رد شوی نوماند وزیرانی به خپل کار ته دوام ورکړي. خو د ولسی جرګې د نن ورځې په غونډه کې د جرګې رئیس میر رحمان رحماني وویل چې رد شوی نوماند وزیران د قانون لمخې د کار کولو حق نه لري او باید جمهوری ریاست ډیر ژر د یادو نوماند وزیرانو پر ځای نور وړ کسان جرګې ته معرفي کړي. د یادونې وړ ده چې لدی مخکې په نوي او تیرو تخنینی دورو کې هم په ولسی جرګې ورته تورونه پوري شوي وو، خو ولسی جرګې بیا په تیره کې هم دا تورونه رد کړي دي. ولسی جرګې نږدې یو میاشت وړاندې د 25 نوماند وزیرانو له ډلې شلو ته د باور رایه ورکړې وه.
په راپور کې مو واوریدل چې د ولس استازو نن په خپل غونډه کې د ولسی جرګې په اړه د لومړۍ میرمنې رولا غنی څرګندونې وغندلې. د جرګې په نننۍ غونډه کې همداراز د ولسی جرګې پر غړو د حملو د زیاتېدو له کبله هم اندېښنه څرګنده شوه. وکیلانو ویل چې امنیتی چارواکي په خپلو هغو ژمنو کې پاتې راغلي دي چې له خلکو سره یې کړې وي، نو ځکه یې د امنیتي ادارو د مشرانو د استجواب پریکړه وکړه. په دې اړه د باس لپاره مې د ولسی جرګې لغړی نعمت الله کریاب سره مرکه وکړه. ښاغلی کریاب، د مرکه په پیل کې په جرګه کې د امنیتي ادارو د مشرانو د استجواب په اړه جزئیات څرګند کړل.
په واقعیت کې چې د افغانستان یوازې د کابل نه د ګرد وطن امنیتي وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی. نه یوازې دا چې د حکومتي منصوبین او مسؤلین په نخ کېږي، بلکې ښځې، ماشومان، عوام د ولسی جرګې غړي او ځینې داسې غړي چې هغه په واقعیت کې تاسو نشئ انګېرولی چې هغه د په کومې سیاسي ډلې ټپلې او یا د داغو خلکو پر ضد باندې دریځ ولري چې هغه په افغانستان کې جګړه کوي. له بده مرغه په خان محمد وردک پرونی پیښه تاسو لیدلې ده، دا خورا بوږنوونکی یو حالت دی. د همدې په غبرګون کې نن ولسی جرګې تصمیم ونیو چې د امنیتي بنسټونو ټول مشران راوغواړي او د یو جی پی پلان، د داسې یو پلان چې په واقعیت کې مثمر وي، ګټور وي او عملا ثابت کړی شي چې دوی کولای شي په افغانستان کې د دغه ډول پیښو یا حداقل په لویو ښارونو کې د دغه ډول پیښو مخنیوی وکړي.
بله کریاب صاحب، سوال هم دغه دی چې بله سوال دا دی چې د ولسی جرګې غړي او جرګه د امنیتي ادارې له مشرانو څه غواړي، چې یعنی څه باید وکړي، دوی کوم خاص طرح یا پلان ورته لري او که یوازې د هغو پر اجراتو انتقاد کوي؟
نه، ولسی جرګه خو اجرایوي ځواک نه دی چې پلان او طرح ورته ولري.
مشورې خو ورکولای شي؟
بالکل مشورې ورکولای شي. دوی د قوت خاوندان دي، دوی ځواک لري، دوی امکانات لري. دوی یوازې په کابل کې تاسو وګورئ څومره امنیتي ځواکونه او څومره ادارې دي، څنګه کېدلی شي چې د ښار په منځ کې په دغه ډول یوه ساحه کې بریدګر راشي؟ د دې لپاره پلانونه هم ولسی جرګه لري که یا هغه عملي کړي او هم خپله دا په ډېرې اسانۍ کولی شي. تاسو وګورئ د کابل ښار په داسې یو ښار بدل شوی دی چې د سړک په سر زرګونه لاسي کراچۍ ولاړې دي. هلته پکې دوی تفکیک نه شي کولی. په همدې ډول په بیلابیلو جامو کې خلک د همدغو سرکونو په غاړو باندې ملاسي پراته وي. د خان محمد به وردک باندې برید په همدغه شان یو حالت کې رامنځته شوی. که امنیتي منصوبین او مسؤلین د ښاریانو خصوصا د ولسی جرګې د وکیلانو او د مقاماتو د امنیت په خوندیتوب کې پاتې راشي، ولسی جرګه مجبوره ده د هغو تعهداتو په بنسټ باندې چې دوی د رایې اخیستنې په وخت کې کړې وې دوی استیضا کړي او بالاخره داسې څوک راولي چې په واقعیت کې یوازې خبرې نه کوي، یوازې پلان نه لري، بلکې دغه پلان په مالي کېدو کې عملاً ولست وخی چې موږ دغه پلان او دا عملی.
کریاب صاحب یو ورسته پښتنه ک لطفاً پلانډو سره جواب راکړي چې حکومت وایي شلو زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعال دي، نو ک دی ولسی جرګه دا فشار دوام وکړي حکومت به نور هم کمزوري نشي؟
ولسی جرګه فشار به داسې نه وي چې ګوند امنیتی بنسټونه کمزوري کړي، دا غوی به غوښتنه دی چې دوی چې سوي باید عملی کړي. امکانات ک نه لري ولسی جرګه ته به وایي که دومره امکانات دي، دومره صلاحیت دي، دومره واکي او دومره ځواکونه شتوالی باوجود دغه سیم د پیښې مخه نشي نیولی. دا د ضعف او د کمزورتیا په معنا نه ده چې حکومت کمزوری کوي، بلکې حکومت دې ته مجبوره کوي چې ځینې داسې اقدامات وکړي چې په ښارونو کې د پیښو مخنیوی پرې وشي.
ډیره زیاته مننه د افغانستان د ولسي جرګې غړی نعمت الله کریاب چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال اسد الله سعادتی وای د سولې خبرې باید بیل زنده په ټاکلي وخت بیا پیل شي. ښاغلی سعادتی که څه هم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ نظریات ډیر متفاوت بولي، خو زیاتوي په دې خبرو کې ځنډ په هیڅ ډول د منلو وړ نه دی. په ورته وخت کې د افغانستان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو بلغړی امین واحدی د راتلونکي پړاو خبرې لننګونو ډکه بولي. امید ظاهر مل کابل په دې اړه نور تفصیل اوروي.
که څه هم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې راتلونکو پړاو خبرې د مرغومي تر 15 منیټې د دواړو لوریو په هوکړه ځنډیدلې، خو ښکاری چې د خبرو بیا پایلته لیوالتیا ډیره ده. د ملي مصالحې علي شورا وای دوی هیله مند چې دا خبرې په خپل ټاکل شوی وخت بیا پایل شي. د دې شورا مرستیال اسد الله سعادتی وای افغانان په هیڅ ډول نه غواړي چې د سولې خبرې وځنډیږي، ځکه په خبرو کې ځنډ د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت له زیان سره مخ کوي. ښاغلی سعادتی چې د خي حکومتولۍ د مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا ځوانان او د سولې په اړه لیدلوری په نوم جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې، د سولې په خبرو کې د دواړو لوریو ترمنځ مطرح شوي نظریات ډېر متفاوت یاد کړل، خو د خبرو بیا پایلې د دې اختلاف د پای لپاره مهم وباله.
هیڅ یو لوری نمو کې د مصالحې عالی شورا د افغانستان دولت اسلامي جمهوری نظام او نه طالب باید په هیڅ شرایطو او هیڅ بهانې د خبرو بیا پیل لټاکل شوی مودي ان یو ورځ هم روسته نکړي.
تیرونی د افغانستان دولت او طالبانو مذاکره کوونکو پلاویو د اجنډا پاړه یو او بلته د خپل وړاندیزونو د نوملاړ لسپارلو ورسته هوکړه وکړه چې دا خبرې د یو شتوره زوله پاړه د نورو سلام مشورو په خاطر وزنډوي. خو د افغانستان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی یو غړی د بل پړاو خبرو پایل لننګونو ټک بولی. امین واحدی وای دویم پړاو خبرې به پر اصلي موضوعاتو چې د سولې خبرو منځپانګه ده راوت سرخی. خغلی واحدی اوربند او دراتون کې نظام څرنګواله د دې پړاو خبرو لننګون کوم موضوعاتو دوه مهم یادوي.
لومړی غوښتنه دا ده چې څه ډول جګړه پایته ورسوو، تاوتریخواله لمنځه یوسو. دویمه غوښتنه دا ده چې څه ډول د افغانستان د اسلامي جمهوریت له ارزښتونو دفاع وکړو او داسې سوله راولو چې هغه سوله په حقیقت کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت له ارزښتونو سره برابر وي.
امین واحدی وای طالبان د دوه موضوعاتو په اړه جلالی لورې لري او آن دوی ته په سپارل شوی اجنډا کې داسې مسایل یاد کړي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت ارزښتونه له خطر سره مخ کوي. خغلی واحدی که څه هم په دې اړه ډیر جزئیات نه ورکوي، خو زیاتوي طالبان لا هم خپل امارات نه دي تیر شوي او په یو ډول پرې ټینګار کوي. طالبان بیا په دې اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې د سولې خبرو د دوام لپاره ځان ژمن بللی او په ټاکل شوې نیټه یې د خبرو بیا پایل ته هم ټټر وهلی. ځوانان او د سولې په اړه لیدلوری د سولې په اړه د ځوانانو د نظریاتو دویم بحث و چې تر ډیره پکې د سولې په خبرو کې د ځوانانو نظریاتو ته د پام اوښتو یادونه هم وشوه. که څه هم د ملي مصالحې عالي شورا پر طالبانو نیوکه کوي چې د سولې په خبرو کې د ځوانانو نظریاتو ته پام نه کوي، خو یو شمېر ځوانان بیا پر حکومت نیوکه کوي چې مذاکره کوونکي پلاوي کې د ځوانانو ونډه له سیاسي اترسه تاکل ده. امید زهیر مل، ازادي رادیو کابل.
نن په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی د وجل کې دوه څلوېخت مورز ده. دایی د نومبر په 12مه په لشکرګه کې د پر موټر د نخلاول شوی مقناطیسي ماين په 14 کې وژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د جدي په شلمن اعلان وکړ چې د نوموړي وژن کوي نیولای دی او د تورن اعتراف هم خپور کړ. خو تر اوسه په دې برخه کې د نورو پرمختګونو په اړه څه نه وایي. په ولسی جرګه کې د هلمند د خلکو استازي او د خلکو او د خبريالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي.
د لشکرګاه څخه 1.5 کیلومتر لري د ناوی ولسوالۍ د چلدو مشهور سیمه ته ځم چې د جوارو له ځینو کروندګرو سره خبرې وکړم. هلمند د کوکنارو او غنمو په کار ډیر مشهور دی، خو په دې ورستیو څوکلونو کې اکثر کروندګر د نورو دانو ترڅنګ
دا د یو کس نه بلکې د یو ولایت غک وو. په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دای چې د روان زیږدیس کال د نومبر په 12مه په لخرګاه کې د پر موټر د نخلول شوی مغناطیسي مین په 14 کې ووشل شو. د افغانستان پولیسي جرګه کې د هلمند ولایت د خلکو استاذ غلام ولی افغان وای
الیاس دای یو د وګړو ځوانانو څخه و چې همیشه د هلمندي ولسونو د حقوقو د مدافع په شکل د هلمندي ولسونو اواز د افغانستان نه د نړۍ تر ګوټ ګوټه پرې رساوه. د الیاس دای ته شه د هلمندانو لپاره یو ستر زیان وو.
دای درې درش کلن وو، واده یې کړی وو او د مهربان په نوم یې یو دوه کلنه لور هم درلوده. الیاس دای په تیرو 12 کلونو کې ازادي رادیو سره د خبريالۍ پر مهال په هلمند کې په ټولنیزو، اقتصادي او بیلابیلو نورو برخو او د غشانې د جګړو لومړی کرخو ژوندۍ کړه او هر اړخیز راپورونه چمتو کول. د الیاس دای وژنه په ملي او نړیواله کچه په سختو ټکو وغندل شو او په ټینګه د قاتلینو د نیولو غوښتنه وشوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د جدي په شلم اعلان وکړ چې د نوموړي وژن کې نیولې ده او اعتراف هم خپور کړ. خو تر اوسه پرې په دې برخه کې د نورو پرمختګونو په اړه څه نه دی ویلي. په ولسی جرګه کې د هلمند د خلکو استازي او د خبريالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټه وایي دوی د خاغلي دایي د وژنکو د علني محکمې په تمه دي. د دې کمیټې مسؤل عبدالمجید هاشمی ازادي رادیو ته وویل
د ژورنالیستانو دفاع کمیټه د اروخات دایي او نورو شهید ژورنالیستانو قاتلینو ته شدید مجازات غواړي.
په دې اړه مخکې د الیاس دایي ورور مدثر دعوت هم انتقادونه کړي وو، خو د تازه خبرو په اخیستلو یې بریالي نشو. په نږدې دوه میاشتو کې په افغانستان کې درې مهم خبريالان وشل شوي. د الیاس دایي له وژنې یو اونۍ وړاندې په کابل کې د تلونیوس په خوانی ویان یماس یواش په ورته پیښه کې وشل شو. دغه شان د الیاس دایي تر وشل کېدو لنډې ورځې وروسته د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د انعکاس راډیو ویانده او خبريالا ګلسوم چې په ملاله مشهوره وه په یو وسلوال برید کې وشل شو. بیا په کابل کې د اریانا تلویزیون د خبريال فردین امینی د مرموزي وژنې خبر خپور شو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ځان وژنه بللې وه، خو کورنۍ دا خبره رات او په دې اړه د سیړنو غوښتنه وکړه. تر اوسه هیڅ او یا هم کوم وسلوال ډلې په رسمي ډول د دغه وژنو مسولیت نه دی منلې. تازه د افغانستان د ولسی جرګې رئیس رحمان رحماني هم د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د وژنو ته اشاره وکړه او امنیتي بنسټونه یې د پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلي وګڼل. د موري ول چې په امنیتي بنسټونو کې کډری ضعف او مدیریتي ناتواني موجود دي او هغه امنیتي پالیسۍ چې ګټوري نه دي ثابت شوي باید بیا کتنه پرې وشي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کندوز ولایت چارواکي وایي چې د سپینزر شرکت د غوړیو د تولید برخه فعالوي. سپینزر شرکت چې یو محل په بیلابیلو برخو کې تولیدات درلودل په کورنیو جګړو کې نه یوازې غیر فعال شو بلکې ماشینونه او امکانات هم ویجاړ او لوټ شول. چارواکي وایي څو میاشتې مخکې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د فابریکو د بیرته فعالیدو لپاره د یوې موافقې له مخې د کندوز سپینزر فابریکې د فعالیدو لپاره د 1,60,000 امریکایي ډالرو په ارزښت 15 پایې د غوړیو د تولید ماشینونه پیرودل شوي او کندوز ته انتقال شوي دي. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور راکوي.
د کندوز د سپینزر شرکت د غوړیو د تولید د فابریکې پر بیا رغونې کار روان دی.
د دې شرکت رئیس زبی الله زاهد له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال وویل د افغانستان او ازبکستان حکومتونو د لاسلیک شوی هوکړې لمخې کندز ته 15 پایه د غوړو د تولید نوي ماشينونه را انتقال شوي.
هر ماشين په سلیری ساتو کې د 2 ټنه غوړو پروسس ظرفیت لري چې په مجموع کې 15 پایه ماشينه په سلیری ساتو کې لاس ټنه غوړي د پروسس ظرفیت لري او د نسپولو چارې جریان لري. د زربدا چارې تکپیلی سي او بیا به افتتاح ته آماده وي.
نو موړې وای دا ماشينونه د پمبدانې د پروسس سربېره د نورو هر ډول تیلي دانو د پروسس وړتیا هم لري.
دا ماشینالات دي هر نوع تیلي دانې پروسسوي لکه کنزلې، چګېت، زغر، شرشم، آفتاب پرست دانې د پروسس وړتیا لري. او یو ماشین په دغه لکه ویژه ماشین ده چې کولای شي سیادانه، بادام، پسته، یعنی طبي دانې هم پروسس.
په کندز کې خلک د سپینزر شرکت بیرته فعالیدو ته خوښ دي. پنځه درش کلن هدایت الله زیارمل وایي که دا شرکت فعال شي بیلابیلو برخو کې د خلکو پر ژوند ښه اغېزې کوي.
په دې فابریکه کې به سلګونو تنو ته د کار زمینه پیدا شي او تر څنګ یې دغه فابریکه به د کندوز ولایت د امنیت په ټینګښت کې لا هم مهم ګام او پرمختګ وي. او موږ له مرکزي حکومت نه غواړو چې تر څو وکولی شي دغه نور تاسیسات چې هم خراب دي د دې په جوړولو کې هم اقدام وکړي.
د سپینزر شرکت رئیس وایي له کورونا جګړو مخکې د شرکت هر کال کاروانګور 100,000 ټنه پمبه پیرله او همدارزې هر کال 15,000 ټنه پخته، 20,000 ټنه خالص غوړي، 15 میلیونه کلچې صابونونه، مقطري اوبه، اکسیجن او ډول ډول چینی لوښي تولیدول. د سپینزر شرکت په 1414 هجري لمریز کال کې جوړ شوی خو د کورونا جګړې له کبله د دغه شرکت ټولې تولیدي فابریکې ویجاړې او غیر فعال شوي. وسایل لوټ او کارکوونکي بیکاره شول. افغان حکومت په 13 لسیزو کې ونه توانېده چې د کندز دا مهم تولیدي شرکت بیرته فعاله کړي. خو اوس د کندز د سپینزر شرکت رئیس وایي هڅې کوي چې د غوړیو د فابریکې سربیره د پنبې د تولید فابریکه هم بیرته فعاله کړي چې ورسره به د کروندګرو پنبې ته بازار او بیروزګارو کسانو ته کار پیدا شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ستاسو له پیغامونو
ورور از د کونړ ولاینا خبر کوم. دا دوګری کاله کی چې موږ د مایبون روپۍ نه راکې او واسطو شهر کله یو باندې کله بالا باندې کې چا واسطه غی کار کی او واسطه نه یې هغه تا کتاب چې په سر 15,000 روپۍ اخلي او خپل هغه روپۍ هغه ماښ له والا کې. موږ دا مشکل د کونړ له بعض مایبون دی دا مشکل وزارت سره شریک کړي چې دا کونړ ریاست والا د خلکو د خپل حقوق ورکی. وسلام.
تکلیف بس پاوته کې مثال اته تلیا ساته پاده نور بندې او کدا غره ته پاده کې مننه د دې رادیو څخه. زه حبیب الله غم شریک د کندهار ولایت سره ستاسو پاړی کیم. زه د داخلي چارو وزارت همدارنګه ټولو مسؤلینو څخه په ډېر درنښت ډېر احترام خپل دغه یو پیشنهاد لرم چې دوی باید عقلن زموږ پر دغه اوسنۍ ځوان کشر باندې ډېر زر شوی وکړي، غفلت ونه کړي. ځکه چې نن موږ داسې ګورو چې ټول افغانستان په ټولو ښارو کې په هره ناحیه په هره کوڅه کې د پوډري موادو، مخدره موادو پاکیان ناستې په لارو په کوڅو کې او زموږ ټول ځوانان یې په دغه نشي موادو باندې رشت کړله. دغه ځوان خو هم د جامعې بازر دی، دغه د دې ټولنې فرد دی. بالاخره د دې څخه یو معتاد انسان جوړ شو چې د ټولنې او د کور روژو باندې یو دروند بار پېټی شو. نو زما دغه خواهش دی چې دغه حصه کې د ولایاتو قمندانان د امنیت جدي اوسي، دا وزو ته هدایت وکړي چې هر ځای چې دغه د موادو مخدره او پلورونکي دغه ژر تر ژره ټینګ کړي او د قانون منګول ته ور وسپاري. وسلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 صفه په پلازمینه کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پلعلم، پارون او مهترلام کې خبريږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
قدرمن اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونه په دوهمنی مای کې د امنیت او